درنو اوریدونکو السلام علیکم. لدی شبی د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې. نن یک شنبه ده، د مریض 1159 د هود 12 چې د 2019 میلادي کال د مارچ له 12 سره برابر ده. د ازادي رادیو په دې لومړی خبری مجله کې چې زه عصمت ساروانی د عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، د الکترونیکی تذکیرو د ویش په اړه د امکاناتو په څیړلو او نورو موضوعاتو راپورونه لرو. لومړی د دې سات خبرونه. ولسمشر غنی وایي باید د ولسي جرګې او ولسوالي شوراګانو انتخابات شفاف او له مداخلو پاک وشي. په دمشق کې 14 نږدې شپېته تنه وژل دي او په واشنګټن کې یو مشکوک کس هغه مهال ونیول شو چې غوښتلې پر کټارې سپینې ماڼۍ ته واوړي. د خبرونو تفصیل. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات باید شفاف وي او په دې بهیر کې د هر ډول مداخلې مخنیوی باید وشي. ښاغلی غنی پرون شنبه د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو له کمشنرانو سره په غونډه کې وویل حکومت د شفافو ټاکنو ترسره کولو ته ژمن دی. ولسمشر غنی د انتخاباتو د شفافیت د تضمین لپاره د ټکنالوژۍ د کارولو یادونه هم وکړه. د ننګرهار د اچین ولسوالۍ په دیوانه بابا کلی کې د داعش یو لوی قومندان مولوي عبدالقدیم مولوي عبدالقیوم ووژل شو. د ننګرهار د والي د دفتر د خبر پاڼې پر اساس مولوي عبدالقیوم د کابل په دهمزنګ سیمه کې د روشنایي غورځنګ پر لاریون د خونړۍ حملې طرح و. د خبر پاڼې له مخې هغه په سیمه کې په شاهین خراساني مشهور و. خراساني د انتحاري حملو لپاره د وسلوالو د روزلو مهارت هم درلود. په هرات کې څلور تنه د سرحدي پولیسو د یو افسر د ترور په ترور نیول شوي دي. د هرات د امنیت قمندانۍ ویندوی عبدالله حد ولیزاده بیګا ازادي راډیو ته وویل غیر مسؤولو کسانو پرون ماسپخین د لویدیز د سرحدي پولیسو د پنځم کنډک د دوهمې لوا پر عامر حمله وکړه او وی واشه.
پولیس به اتهام ای رویداد 4 فرد
پولیسو لدی پیش سره د ارتباط په تور څلور مشکوک کسانی ولیدی. له هغوی څخه اوس تیرین روان دي چې څرګند شي له کومه ځایه تحریک شوی وو او د جرم شریکان څوک دي. په پرونی حمله کې یو پولیس ټپي شوی دی. ټاکل شوی دی چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن په هند کې د آیرلند له ملي ټیم سره په درېمه شلو وریزه سیالۍ کې مخامخ شي. افغانستان تیرې دوې شلو ورځنۍ مسابقې ګټلې دي. دا مسابقه به نن د افغانستان په وخت 3:30 بجې پیل شي. ټاکل شوی دی چې دواړه ټیمونه د هند په ګریټر نویدا لوبغالي کې درې ورځنۍ مسابقې هم وکړي. په لندن کې د سوریې د بشري حقوقو د څارنې اداروي پرون شنبه په دمشق په غبرګو چاودنو کې 95 تنه وژل شوي او تر سلو زیات نور ټپیان شوي دي. د چاودنو د علت په اړه ضد و نقیص راپورونه خپره شوي دي. چاودنې د بابل صغیر په نوم هدیرې ته نږدې شوي چې هر کال زرګونه شیعګان د زیارت لپاره ورځي. د سوریې دولتي خبري آژانس سنا ویلي چې تروریستانو په سیمه کې دوه بمونه ایښي وو. خو د لبنان المیادین ویزون ویلی چې یو بم پر سړک ځای پر ځای شوی وو او د یو بس د تیریدو په وخت کې و چاودیده. د المیادین پر اساس دوهمه چاودنه یو انتحاری د یو بس ترڅنګ کړی ده. خو سیمه ایزو چارواکو د جرمني خبري آژانس ته ویلي چې حمله پر دوه موټرو چې شیعه زیارت کوونکي یې لیږدول شوي دي. د عراق د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې 40 عراقي شیعګان وژل شوي او 130 تنه ټپیان شوي دي. د حملې مسؤلیت لا چا په غاړه نه دی اخیستی. د امریکا د پټو خدمتونو اداره وایي یو سړی د سپینې ماڼۍ شاوخوا میدان کې نیولای دی. د دې ادارې خبر پاڼه ویلی نیول شوي سړي سره یو لاسي بکس هم و او د شپې په تیاره کې د سپینې ماڼۍ پر کټاره د اوښتلو هڅه کوله. د خبر پاڼې له مخې د جمعې په ماښام چې مشکوک سړي د سپینې ماڼۍ پر کټاره د اوښتلو هڅه کوله، ولسمشر ډونالډ ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې و. مشکوک سړی د سپینې ماڼۍ جنوبي دروازې ته نږدې نیول شوی دی. جنوبي دروازه په سپینه ماڼۍ کې د ولسمشر د استوګنې ځای ته نږدې ده. د ترکیه او هالند ترمنځ ډیپلوماتیک کړکیچ تر هغه وروسته زیات شو چې پرون شنبه د هالند حکومت د ترکیې د بهرنیو چارو د وزیر الوتکې ته اجازه ورنکړه چې په هالند کې کښینی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په قهر د هالند د دې کار په وړاندې خبرګون څرګند کړ او خبرداری ورکړ چې له هالندي ډیپلوماتانو سره به ورته چلند وکړي. اردوغان وویل چې هالند د نازیانو بقایا او فاشست هیواد دی. د هالند صدر اعظم مارک روتی ویلی چې د اردوغان خبرې له چوکاټه وتلی او له لیونتوبه ډکې وې. موږ هالند ته د سفر په اړه د ترکیې له چارواکو سره خبرې کړې وې. موږ هغوی ته وویل چې له داسې کتنې سره موافقه نه لرو، ځکه دا د ترکیې یو وزیر دی او فکر نه کوو چې د ترکیې وزیرانو ته به مناسبه وي چې د هالند په خلکو کې چې شاید د ترکیې پاسپورټونه ولري د هالند په خاوره کې کمپاین وکړي. دا په یو ونی کې دوهم وار دی چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د یو اروپایي هیواد او ناټو د غړي په اړه په وینا کې د نازیانو یادونه کوي. خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر او بجو دوام کوي. مخکې تر دې چې د خبرونه نور مطالب واورو، یو تاسو کې او هغه د چې نن یک شنبه د هوت 22مه ده نه 12مه. معذرت مو منه چې د خبرونه په فایل کې مو 12مه وویل. د روان خبری مجله په دوام کې اوري. په لاسو ورځو کې د الکترونیکی تذکرو د ویش لپاره محل ویش جوړیږي. دا پریکړه پرون په ارګ کې وشوه.
په لاسو ورځو کې د پلان وړاندیزونه او سمانی جدول سره د برېښنايي تذکرو د ویش بهیر پیل شي.
د افغانستان حکومت له حقوق کمپنیو سره خبرې پیل کړي چې د انتخاباتو په برخه کې تجربه لري. د ولسی جرګې یو شمېر غړي د پاکستان له لوري پر ډیورن کرشه د دروازو له جوړولو سره مخالفت وکړ. له اداري فساد سره د مبارزې شبکه وایي د قانون وزارت په قراردادونو کې فساد شوی دی.
ځینې خلکو سره وادي شوی دي چې تاسو ته به موږ د 211 قرارداد چې دي هماغه مشخص خلکو سره چې موږ به نور خلک په نظر کې نه ساتو.
د مالیه وزارت وایي تر ټاکلي هدف د دولت عواید خورا زیات شوی دي.
زمونږ لپاره چې کوم هدف راکل سوی وو 112 میلیارد افغانۍ وو، آمد کال تر اخره پورې چې موږ 115 میلیارد افغانۍ ترلاسه کړو.
د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایل په بهرنیو مطبوعاتو کې څیړو. د اوسري رادیو خبرونه په منځنۍ څپه 12.5 اف ام 3.15 څپه اوري. په همدغه څپه د ماښام لوو بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبري شي. د افغانستان ولسمشر یو پلاوی ته دنده سپارلې چې د برېښنايي تذکرو د ویش لپاره شرایط او امکانات وڅېړي. په دې اړه د خبرو لپاره پرون شنبه په ارګ کې غونډه وشوه چې د حکومتي ادارو یو شمېر جګپوړو چارواکو پکې برخه اخیستې وه. د دې موضوع جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
ارګوای پراتونکو له سورځو کې بعد د برېښنايي تذکرو د ویش سمانی جدول جوړ سیم. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د برېښنايي تذکرو د ویش پر شرایطو د خبرو لپاره پارک کې لوښ مر حکومتي چارواکو سره غونډه وکړه. په غونډه کې پریکړه وشوه چې یو کاري ډله د تذکرو د ویش لپاره پر شرایطو غور وکړي او د دې بهیر د پیل د نیټې وړاندیز ولسمشر ته وړاندې کړي. د جمهور رئیس مرستیال ویندوی د واخان مینپال پرون ازادي رادیو ته وویل چې لټاکلي پلاوی غشتنه سوي چې د برېښنايي تذکرو د ویش لپاره شرایط او امکانات وڅېړي. ځنګړی کاری ډلې ته لس ورځې وخت ورکړسوی چې وضعیت او امکانات مطالعه کړي او پر اساس یې وړاندیز وکړي چې د برېښنايي تذکرو د ویش بهیر تر کومو شرایطو لاندې او څو وخت پیل سی.
ولسمشر برښنایي تذکرو په اړه باندې د بیلابیلو ادارو له استازو سره غونډه درلودله. د غونډې په جریان کې دغو ادارو له استازو څخه یو جوړ شوي کاري ټیم ته دنده ورکړل شوه چې په لسو ورځو کې د برښنایي تذکرو د ویش د پیلولو لپاره له وړاندیزونو او زماني جدول سره د یو واضح تحلیل ترتیب کړي چې د یو سم تحلیل پر اساس باندې د برښنایي تذکرو د ویش بهیر پیل شي.
په افغانستان کې د برښنایي تذکرو ویش د ولسی جرګې ولسوالیو شورا او پټاکنو کې د خلکو د ګډون لپاره لاساسي ټکو بلل کیږي. خو یا په افغانستان کې کمزورې امنیتي وضعیت د تذکرو د ویش چارې له خنډ سره نه مخامخ کوي. د ولسمشر مرستیال ویندوی د واخان مینپال په دې اړه وویل
په دغه کاري ټیم کې د امنیتو فلیندي او ته د سپاره لسوي د ترسو په وضعیت په دقیق ډول باندې وارسوي او غوسه د برښنایي تذکرو د ویش لپاره زماني جدول ترتیب کړي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د مارچ په 2مه نیټه د نفوسو د احوالو د ثبت قانون د شپږم ماده د تعدیل تقنیني فرمان توشیح کړ. پر دې اساس په برښنایي تذکرو کې د هر وګړي دین، قوم او ملیت ځانګړی سي. یو شمیر څارونکي وایي د دې فرمان توشیح د برښنایي تذکرو د ویش بهیر ته پیش یو ستر خنډ لري کړ.
و هم ورېدل چې د الکترونیکي او برښنایي تذکرو د ویش لپاره په د افغانستان حکومت هلی ځلې زیاتې کړي دي او هڅه کوي چې ژرې توضیح پیل کړي. دا تذکرې د انتخاباتو لپاره مهمې ګڼل کیږي. د ارګ ماڼۍ وایي ټاکنیز کمیسنونه باید راتلونکی هجري لمریز کال د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات ترسره کړي. د ولسمشر د ویان مرستیال د واخان مینپال پرون شنبه یوې خبري غونډې ته وویل چې حکومت د شفافو انتخاباتو د ترسره کولو لپاره له خپلو ټولو امکاناتو کار اخلي. د دې موضوع تفصیل محمد حدیث پردیس وړاندې کوي.
د ولسمشر د وین مرسیال د واخان مینپال د شنبه پورس کابل کې وی خبري غونډې ته ویل چې حکومت له کمیسون سره په ګډه له هغو معتبرو نړیوالو کمپنیو سره بحثونه پیل کړي چې د انتخاباتو په برخه کې ښه تجربه لري. که څه هم ښاغلی مینپال په دې اړه چې یادې کمپنۍ به څنګه د انتخاباتو په برخه کې همکاري کوي څوونه ویل، خو وایي چې د انتخاباتو پر پروسې د باور رامنځته کېدل خورا مهم دي.
د افغانستان ولسمشر د کمیسون له غړو له مرسته کوونکو هیوادونو غوښتنه کړې ده چې انتخابات د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو په راتلونکي کال کې ترسره شي.
د ښاغلي مینپال په خبره حکومت د انتخاباتو د مالی لګښت او امنیت په اړه هم له بیلابیلو خواو سره بحثونه پیل کړي او هڅه کوي چې ژر تر ژره دغه مهمه پروسې پر وړاندې پرتی ستونزې هواري شي. ټاکل شوی چې د انتخابات خپلواک کمیسون تیره ونې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړي وای، خو د نامعلومو دلایلو له کبله دغه اعلان تر اوسه ځنډیدلی دی. د انتخابات خپلواک کمیسون مشر نجیب احمدزی د شنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د انتخاباتو د نیټې د اعلان بحثونه تقریبا نهایی شوی او ژر به دغه نیټه اعلان شي. د افغانستان د اساسي قانون لمخې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات باید د 1340 کال د میزان په میاشت کې ترسره شوی وای، خو نا امنی او انتخاباتي اصلاحات دغه پروسې د ځنډ اصلي عوامل بلل کیږي. د ولسي جرګې یو شمیر غړي بیا د شفاف او سرتاسري انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره امنیت تر هر څه مهم ګڼي. د ولسي جرګې غړی ګل پاچا مجیدی وای کړکې چې امنیتي وضعیت ته پکتو راتلونکي کال د انتخاباتو تر سره کېدل امکان نه لري.
موږ ای کاش کې موږ د شرایط ولرو چې موږ انتخابات وکړلای شو، ولی متاسفانه پیشګویی دا وایي چې افغانستان کې به امنیتي وضعیت خنیوي، جګړه به تاودې په تاودې جګړه کې هم په نظر انتخابات نشونی دي.
خغلی مجیدی وایي که څه هم د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو تر سره کېدل د ولس مهمه غوښتنه او د حکومت مسولیت دی، خو د په خبره چې امنیتي شرایط سم نه وي د انتخاباتو تر سره کېدل د ولس په ګټه نه بلکې په تاوان دي.
آزادی خبری مجله اوری.
په داسې حال کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې کړکېچ زیات شوی، د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي د پاکستان هغه پلان چې غواړي پر ډیورنډ کرښه دروازې جوړې کړي د دواړو هیوادونو اړیکې نورې هم ترینګلې کوي. په دې موضوع د واصل وصال راپور.
دا دغه کمیسون یو غړی جعفر مهدوی د شنبه پورس آزادی رادیو ته ویل چې د افغانستان حکومت د ستونزو د هواری په هدف کولای شي دغه موضوع له نړیوال ټولنې سره شریک کړي.
په اوسنیو شرایطو کې د ډیورنډ فرضي کرښې په اوږدو کې د دروازو جوړول چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تاریخي ستونزه ده، ستونزې به نورې هم ډېرې کړي، خو غوره دا ده چې دغه ستونزه د سیمه ییزو او نړیوالو سازمانونو له لارې چې دواړه هیوادونه یې غړیتوب لري هواره شي او دا به ښې او ګټورې پایلې پایلې ولري.
دا سرګندونه په داسې حال کې کیږي چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د دغه هیواد د سنا په مجلس کې ویلي د ډیورن فرضي کرخې په اوږدو کې د تروریستانو د سارلو په هدف د سلورو دروازو د جوړولو په اړه غور کوي. دا لومړی ځل نه ده چې پاکستان د داشان اقداماتو هڅې کوي، بلکې په تیرو کلونو کې هم څو وارې د تاسیساتو جوړولو پر سر د دواړو هیوادونو د ځواکونو ترمنځ نښتې شوې چې مرګ ژوبله یې هم لرله. په داسې حال کې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه لا په رسمي توګه څه نه دي ویلي، خو د افغانستان د قومونو قبایلو چارو وزارت سرپرست عبدالغفور لیوال وایي د ستونزو د هواري لپاره ډیپلوماټیکو لارو چارو ته دوام ورکوي.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. ساعت 8:15 دي. دا هم د دې خبري مجلې د مهمو خبرونو سرټکی یو ځل بیا. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات باید شفاف وي او په دې بهیر کې د هر ډول مداخلې مخه ونیول شي. د ننګرهار د اچین ولسوالۍ په دیوانه بابا کلی کې د داعش یو لوی قومندان مولوي عبدالقیوم وژل شوی دی. په هرات کې څلور تنه د سرحدي پولیسو د یو افسر د تیرور په تور ونیول شول. ټاکل شوی دی چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن په هند کې د آیرلند له ملي ټیم سره په درېیمه شلو وریزه سیالۍ کې مخامخ شي. په لندن کې د سوریې د بشري حقونو د څارنې اداره وایي پرون شنبه په دمشق کې په غبرګو چاودنو کې 950 تنه وژل شوي او تر سلو ډیر نور ټپیان شوي دي. د امریکا د پټو خدمتونو اداره وایي یو سړی د سپینې ماڼۍ شاوخوا میدان کې نیولی دی. او د ترکیه او هالند ترمنځ ډیپلوماتیک کړکیچ تر هغه وروسته زیات شو چې پرون شنبه د هالند حکومت د ترکیې د بهرنیو چارو د وزیر الوتکې ته اجازه ورنه کړه چې په هالند کې کښینی. تاسې زموږ شخلا ازادي راډیو اوري. 8:16 دی. دا ازادي راډیو خبرونه ده. سهار له 8:00 پیلېږي، د ماښام تر 8:00 دوام کوي. اوس په هم صالح محمد صالح درته وایي چې بهرنوی مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
فارن پالیسی خبرونه په خپل تازه غنې کې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د شمیر د زیاتېدو په باب د دغه هیواد د پوځي چارواکو پر غوښتنه لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي د امریکا د مرکزی قومندانۍ قومندان جنرال جوزف ووټل تیره اونۍ د امریکا کانګرس ته وویل د افغان قواوو د روزنې او سلا مشورې لپاره شي نورو امریکایي پوځیانو ته اړتیا وي. د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو کمیټه کې دې پوښتنې ته چې د امریکا په تاریخ کې د دغه هیواد د تر ټولو اوږدې جګړې په اړه ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته ستاسو وړاندیزونه څه دي، جنرال ووټل څرګنده کړه. د ده په نظر په اغیزناک ډول د دغه ماموریت د لاسه کولو لپاره په افغانستان کې نورو ځواکونو ته اړتیا ده. فارن پالیسی خبرونه لیکلي په افغانستان کې یوازې د سرتیرو د شمیر د زیاتولو موضوع مطرح نه ده. افغانستان ته د نورو امریکایي سرتیرو لیږل د امریکا په پوځي ستراتیژۍ کې یو ډول بدلون څرګندوي او د افغان قواوو د روزنې او سلا مشورې ماموریت کې د امریکا کومنډو ځواکونه په محدود ډول په پوځي عملیاتو کې برخه اخلي. د بلې خوا د سرتیرو د شمیر زیاتولو تصمیم برعکس هغه تمایل دی چې په تیرو کلونو کې لیدل سوی، ځکه په 2010 او 2011 میلادي کلونو کې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر 100,000 ته رسیده، خو تر هغه وروسته دغه اندازه کمه سوې چې دا مهال د امریکایي سرتیرو شمیر 2400 ته رسیږي. خو اوس که د خبرونې په باور د دغو سرتیرو د شمیر زیاتولو تصمیم نیول کیږي، دغه بهیر برعکس څو کاله وخت نیسي. له بلې خوا په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر زیاتولو په اړه تصمیم د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له هغو څرګندونو سره چې د انتخاباتي مبارزو پر مهال یې کړي په ټکر کې دي، ځکه د ویلي و چې له دې جګړې به ځان وباسي. د فارن پالیسی خپرونې په باور ولسمشر ټرمپ ژمنه کړې چې د داعش ډلې پر ضد به پوځي مبارزه شدیده کړي. دغه ډله دا مهال په افغانستان کې هم فعالیت لري. له بریتانیا خبریدونکي ورځپاڼې ګارډین بیا په خپله تازه غنې کې د سلګونو زره افغان کډوالو په اړه تبصره خبره کړې چې له پاکستان او ایران څخه خپل هیواد ته ستنېږي. د ورځپاڼې په لیکنه سره له دې چې په افغانستان کې بیکاري او ناامني ده، خو اټکل کېږي چې روان میلادي کال به 1,000,000 افغانان خپل هیواد ته ستانه سي. په لیکنه کې راغلی ګڼ افغانان له پاکستان خپل هیواد ته پستنېدو دي چې د بیکاری اندازې نور هم زیاته کړې ده. د لیکنې په حواله په تیرو لسو میاشتو کې 250,000 افغانان خپل هیواد ته ستنه شوي دي. ګارډین ورځپاڼه د مطلب په بله برخه کې زیاتوي نړیوال سازمانونه له هغو افغانانو سره چې له پاکستان او ایران څخه خپل هیواد ته ستنېږي د سړي پر سر تر $400 پورې مرسته کوي. د لیکنې په حواله دا شایي ډېرې پیسې نه وي، خو هغه افغانان چې د پاکستاني پوځیانو له سپکاوي او ځورونو پوځیې ته راغلي شایي په همدې پیسو قناعت وکړي. دغه افغانان بیا هم خپل هیواد ته ستنېږي او دا څرګندوي چې دوی نور د پاکستان د حکومت د پولیسو چلند نه سي زغملی.
زموږ شخله ازادي راډیو اوري د ولسی جرګې ځینې غړي پر سردار محمد داود خان روغتون د چهارشنبه د ورځې حمله مخکې له مخکې پلان شوي ګڼي او وایي چې په مخنیوي کې کشفي او امنیتي ارګانونو بې پروايي کړې ده. د ولسی جرګې دغو غړیو وویل دا مسأله جدي ده او امنیتي ارګانونه دې ځواب ووایي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون غړی نظیفې زکی د شنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې د یاد حملې په مخنیوي کې د امنیتي منسوبینو په بې پروايي انتقاد وکړ. مرمن زکی وویل له حمله کوونکو سره د روغتون له دننه مرسته شوې ده. دا وای زه د 420 روغتون په قراول کې وم. په روغتون کې د ننه هیڅ خبره نه و. د چاودیدونکو موادو موټر مخکې له مخکې په روغتون کې ځای پر ځای شوی و. د ډاکټرانو په بڼه څو تنه مخکې له مخکې ګمارل شوی و. د دفاع وزارت د کشف پر ریاست او کشفي ارګانونو څه شوی و چې ونه توانېدل چې دغه حمله له پخا کشف کړي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې بل غړي عبدالرحیم ایوبی هم د امنیتي ارګانونو کمزورۍ ته ګوته ونیوله او انتقاد یې وکړ چې که د ورته حملو مخه ونهنیول شي په راتلونکي کې به نورې هم زیاتې شي.
زموږ امنیتي ادارې نور څه شي ته منتظر دي، یعنی چې ارګ جن ونیسي یا رئیس جمهور جن ترور کړي، نور خو څه شي پاتې نه دي.
د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی پر یاد پیښې د ولسی جرګې د غړو له ټینګار وروسته وویل د یکشنبه په ورځ به د جرګې په عمومي غونډه کې په دې اړه ځانګړې بحثونه وشي. آیا په رښتیا سره امنیتي ارګانونو د دغه پیښې په مخنیوي کې بې پروايي کړې او چاودیدونکي مواد مخکې له مخکې په روغتون کې ځای پر ځای شوي وو؟ د دغه پښتنو په ځواب کې د دفاع وزارت وایاند دولت وزیري ازادي رادیو ته وویل چې د دفاع وزارت د مرستیال هلال الدین هلال په مشرۍ یو کمیسون د پیښې په اړه سیړنې پیل کړې چې له سیړنو وروسته به د پیښې ټول جزئیات روښانه شي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
ل اداري فساد سره د مبارزې شبکه وای د قانون او پټرولیم وزارت جنو جکپړو چارواکو د یو شمیر قراردادونو په بدل کې ل قراردادیانو څخه شاوخه $10 میلیون رشوت اخیستې ده. د دې شبکې غړیو پرون د افغانستان د قانون او پټرولیم په وزارت کې د پراخ فساد په اړه د یو څېړنیز راپور په خبرولو سره رسنیو ته ویل د وزارت چارواکو مشخصو کسانو ته د قراردادونو د ورکولو ژمنه کړې ده. خو د قانون او پټرولیم وزارت اداره دوی د موضوع تفصیل د عباد الله حنانزی پر راپور کې.
د افغانستان د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې شبکه په قانون او پټرولیم وزارت کې د پراخ فساد او مدیریتي ضعف په اړه اندېښنه ښیي. دغه شبکې د شنبه پر ورځ د یو څېړنیز راپور په خپرولو سره په کابل کې رسنیو ته وویل د قانون او پټرولیم په وزارت کې مدیریتي ضعف او فساد د دې لامل شوی چې یو شمیر تړونونه د اړیکو او رشوت پر بنسټ مشخصو کسانو ته ورکړل شي. د دغه بنسټ مشر خان زمان امرخیل وایي د قانون او پټرولیم وزارت یو شمیر لوړپورو چارواکو د 212 تړونونو په بدل کې له تړون کوونکو څخه شاوخوا $10 میلیون رشوت اخیسته.
دا $10 میلیون چې دا د بډو په شکل باندې اخیستل شوی دي او ځینې خلکو سره وادي شوی دي چې تاسو ته به موږ دغه 212 قرارداد چې دي هماغه مشخصو خلکو سره چې موږ به نور خلک په نظر کې نه ساتو دا قراردونه به تاسو درکو، نو دغه د بډو په شکل باندې تقریبا $10 میلیون دغه شوی تبدل شي.
د دغه شبکې غړي وایي له دغه تړونونو څخه شپږ تړونه یو ځایي زورواکي ته ورکړل شوي چې د خپلو چارو د مخ بیولو لپاره وسلوالو مخالفینو ته باج ورکوي، خو له څو کلونو راهیسې افغان حکومت ته هیڅ ډول مالیات نه دي ورکړي. یا د شبکې اندېښنه ښیي چې د قانون په برخه کې دغه تړونونه به زورواکو او د یو شمېر لوړپورو چارواکو نږدې کسانو ته ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې د افغانستان د قانونو د سر بنسټ چې د افغانستان د روڼتیا سر بنسټ په چوکاټ کې فعالیت کوي، د افغانستان د قانونو په برخه کې له پراخ فساد اندېښنه ښودلې وه. د دغه بنسټ لخوا په ترسره شویو څېړنو کې دا هم راغلی و چې د قانونو په غیر قانوني کیندنه کې د یو شمېر وزیرانو ترڅنګ د ملي شورا او ولایتي شوراګانو یو شمېر وکیلان هم لاس لري. خو د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت چارواکي بیا د تړونونو په برخه کې هر ډول فساد ردوي او د افغانستان د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د شبکې دغه راپور بې بنسټه بولي. د دغه وزارت ویان ذبیح الله سربری وایي
به هیچ کسی وعده
داده نشده، دای بای هیچ اصلا نده شوی او هیچ سوگ دیتا نده تشویق شوی چه دلتا کندنی وکری او یا هم دا اریکو پر بنسرت ورسره دو کم قرارداد دا ورکاو لجمن شوی وی دا طول درواغ او بی بنسرت دی. خغل سروری وایی هیچ کم ترون دا اریکو او رشوت پا بدل که کم چا تا نده ورکل شوی او نبا ورکل شی. د افغانستان د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې شبکه وړاندیز کوي چې د قانونو او پټرولیم وزارت لپاره باید یو وړ کس د وزیر په توګه وګمرل شي.
د دې خبرونې په پیل کې مو واوریدل چې د الکترونیکي تذکرو ویش پیلېږي او د شفاف انتخاباتو لپاره هلې ځلې پیل شوې دي. د ولسي جرګې ځینې غړي امنیت انتخاباتو خنډ بولي. په دې اړه تاسو اوریدونکو څه نظر لرئ؟ که غواړئ چې خپل نظر له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ، له ات نیمو تر نه نیمو بجو پورې په مایکروفون ستاسو خپرونه کې څرګند کړئ. سر له اوس هم کولی شئ چې د افغان بي سیم د 1800 شمېرې له لارې په همدې اړه خپل نظرونه راوستوئ.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د افغانستان د مالیه وزارت وایي د تیرو څو کلونو په پرتله د دغه هیواد په عوایدو کې په بېساري ډول زیاتوالی راغلی دی. د دغه وزارت ویاند اجمل عبدالرحیمزي پرون شنبه د حکومتي ادارو لخوا د کلنیو راپورونو د وړاندې کولو په لړ کې خبري غونډې ته ویل. دا وزارت په عایداتي ادارو او منابعو کې د لازمو اصلاحاتو په راوستلو سره توانېدلی چې په خپلو عایداتو کې ډېروالی راولي. واصل وصال په دې موضوع راپور لري.
د افغانستان د مالی وزارت وایي په عایداتي ادارو منابعو کې د اصلاحاتو او شفافیت پر رامنځته کولو سره توانېدلی چې د خپل ټاکلي هدف څخه 3.3 میلیارد افغانۍ زیات عواید راټول کړي. د دغه وزارت وایي اجمل عبدالرحیمزي د شنبه پورس د حکومتي ادارو لخوا د کلنیو راپورونو د وړاندې کولو په غونډه کې وویل چې په 1395 مریز کال کې د افغانستان عایدات د 1300 کلونو په پرتله زیات شوي او دوی توانېدلی چې د خپل ټاکلي هدف څخه ډېر عایدات راټول کړي.
مالی کال د افغانستان د مالی وزارت لپاره د لاسته راوړنو څخه ډک کال په دې و چې موږ وتوانېدو چې د ټاکل شوي هدف څخه زیات عواید ترلاسه کړو. زموږ لپاره چې کوم هدف ټاکل شوی و 1.2 میلیارد افغانۍ و، اما د کال تر اخره پورې چې موږ 1.15 میلیارد افغانۍ ترلاسه کړو. او که چیرې 1393 سره مقایسه کړو چې د اوسني نظام څخه مخکې نظام و، 15 میلیارد افغانۍ زیاتوالی ښیي.
ښاغلی عبدالرحیمزي وویل د افغانستان د مالی وزارت هڅه کوي چې په راتلونکي کال کې تر دې هم ډېر عواید ترلاسه کړي او افغانستان پر ځان بسیاینې پړاو ته ورسوي. په ورته وخت کې د افغانستان د اقتصاد وزارت مسؤلین وایي چې د افغانستان اقتصادي حالت د ودې او پرمختګ په حال کې دی. د دغه وزارت ویان سهراب بهمن د شنبه پورس د نوموړي وزارت د کلنی راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې په 1300 کلونو کې د افغانستان اقتصادي وضعیت ښه نه و، خو په 1395 مریز کال کې د افغانستان اقتصاد 2% لوړ شوی دی. په یاد کنفرانس کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویان مسافر قوقندي د نوموړي وزارت د کلنی راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې د افغانستان سوداګریزې اړیکې له هیوادونو سره پراخې او په ځانګړي ډول د ترانزیت په برخه کې چټکې شوې. د افغانستان د اقتصادي سکتور د وزارتونو ویندویان په داسې حال کې د خپلو لاسته راوړنو او په دغه هیواد کې د اقتصادي پراختیا خبره کوي چې عام خلک له ناسم اقتصادي وضعیت څخه شکایت لري او وایي چې ورځ تر بلې د دوی ستونزې ډېریږي.
د ژوند رنگونه
فایز الله احمد بامیان دولت
از چی بینیم تاسی پلاس که موبایل لکنه ام دا اوسم چی شوی پکی کول چم لیدل
بس پده که تازه خبرونه او پیغه که بعضی خم معلومات گتور نصیحتون دا شاید دو پارا استفاده تو
خمه فیسبوک که
په فیسبوک کې.
د ورځې څو ساعته ګوري؟
یو سات دوه سات خور سر مصرف یو.
کله چې کور کې د کورنۍ غړي مناستي هغه وخت هم ته فیسبوک ګوري؟
هماغه ځکه داسې شی ده چې هغه څه معلومات ورته نیاز وي، د افغانستان کې څه څه وي هغه درو هلته ورنه خبرېږي، د هماغه لپاره نو حتما یې ګوري څه څه وي، څه ښه خبرې دي، څه بدې خبرې.
عبدالوس چې زه ورته سره ناست یو کنه، تا درې څلور جیله موبایل راواخیسته او په کې دې وکتل، نه پوهېږم چې سکایپ ده، وایبر ده، فیسبوک ده، څه ده. کله چې نورو دوستانو سره ناست یې هم دومره ډېرې ګوري؟
دا اوس مې یو ملګری و چېرته یې نو ټلګرام طریقه مال زه پر ریاست کوم څه کوي مال اس کار ده ما بیرته خپل نظریات سره تبادله کول.
دوستان دې بینه درته وایي چې مثلا کله موږ سره په مجلس کې کینې د موبایل دې څنګ ته کېده؟
خامخا وایي، بیا کله کله وایي سم دومره مصروفیت ښه نه ده موږ سره مرکه وکړو.
بیا ته څه ورته وایي؟
نو بیا مجبور یې ورخم ځان ته خلاص کړو.
لدې سره زموږ د لومړی خبري مجله پای ته ورسېده، خو هم د آزادي رادیو خبرونه دوام لري او هم د آزادي رادیو